د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم د ماشام شپه شو چې سویو د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو ورستیو خبري مجلو دغه لمړی ز فرشته جلال زیدر ته وړاندې کوم زما سره نور ټولم ګران ملګری دي او د نن ورځې په جریان کې د افغانستان پر ورستیو تحولاتو تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ایران ته تللی دی او دغه یو ورځنی سفر په ترڅ کې به د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره وګوري او په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې نن په هلمند کې خپل عسکرو سره ولیدل. نور مسایل هم لرو وروسته به درته وایم. اول به نوریا سوری د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړي.
سر کمپ هم کړی دی. د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ایران د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهال همکاري او تړون ملاتړ وکړ. ملګرو ملتونو په یو راپور کې پر افغان چارواکو انتقاد کړی چې هغه مهم قانون سم نه دی تطبیق کړی چې د افغان ښځو حقونه خوندي کوي. راپور نو وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په بم چاودنو کې لکتر لګ 22 کسان ووژل شول. یو زیات شمېر اوکراینیان چې د هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پر هغې پریکړې چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو پلانونه لغوه کړي او د پولیسو د خشونت له امله په غوسه دي، د هیواد د پلازمینې کیف په مرکزي برخه کې راټول شوي دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ایران د افغانستان او ایران ترمنځ اوږد مهاله همکاري او د تړون ملاتړ وکړ. د جمهوریت ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحانی تهران ته د ولسمشر کرزی د سفر تود هرکلی وکړ او روسه دواړو ولسمشرانو د افغانستان او ایران ترمنځ دوستۍ او همکاري د تړون د تنظیم او لاسلیک پر مسلې خبري وکړې او روسه موافقه وشوه چې دغه تړون د ژر لاسلیک شي. د خبر پاڼې له مخې دا سفر د ایران د ولسمشر حسن روحانی په رسمي بلنه کې یو ولسمشر کرزی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ لاهم اختلافات روان دي. ایران د دې تړون د لاسلیک کېدو مخالف دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا د دفاع د وزیر کتنه له دې امله لغوه شوې چې ولسمشر حامد کرزی نن ایران ته ولاړ. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکایي چارواکو غوښتنه کړې وه چې چک هیګل بل ولسمشر حامد کرزی سره ګوري، خو چک هیګل په کابل کې خبرلان ته ویلي چې له ولسمشر سره د کتنې پلان نه درلود او د امنیتي تړون په اړه هغه ته د ویلو څه نه لري، نور څه نه لري. هیګل چې تېره ورځ کابل ته تللی اوس هم په افغانستان کې دی. د افغانستان د دفاع وزیر سره له کتنې وروسته نوموړي وویل د افغانستان دفاع وزیر ورته ډاډ ورکړی چې له امریکا سره امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې پر افغان چارواکو انتقاد کړی چې هغه مهم قانون سم نه دی تطبیق کړی چې د افغان ښځو حقونه خوندي کوي. د یوناما په راپور کې چې نن یې خپور کړی ویل شوی چې د 2009 میلادي کال د قانون له مخې چې په کوچني عمر د ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، ځان سوځونه، جنسي تیری او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نور ډولونه جنایت بولي، د تورنو کسانو محاکمه کول او حکم صادرول ډېر لږ پېښ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوړ پوړي کمشنر ناوې پلي ویلي دغه قانون تطبیق سست دی او هغه په منظم ډول تطبیق کیږي. هغه ویل افغان چارواکو ته پکار ده چې د هغو پرمختګونو د پیاوړي کېدو لپاره لا زیات څه ترسره کړي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې ترلاسه شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې په 14 ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شاوخوا 1470 ست شوو پیښو په سلو کې وي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د قانون له مخې د محکمو لخوا څېړل شوی دی. د ایران خبری رسنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې څېړونکو نن د ایران د درنو اوبو له تاسات څخه لیدنه وکړه. دا په څه باندې دو کلونو کې لومړی ځل دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشین د عراق له اټومي تاسات څخه لیدنه کوي. د ایران دولتي تلویزیون د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د ویان بهروز کمالوندي له قوله ویلي چې وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څېړونکو له دغه تاسو خپل یو ورځنۍ کتنه د یکشنبې په سهار ترسره کړه. دا کتنه د هغې موافقې د چوکاټ یو برخه ده چې ایران د نومبر په 23 د نړۍ له شپږو قدرتونو سره کړې ده. راپور نو وینند د عراق په پلازمینه بغداد کې په بم چاودنو کې لکتر لګ 22 کسان ووژل شول. د امنیتي او روغتیایي سرچینو په حواله راپور نو وایي چې په دغه چاودنو کې په لزګونو تنه نور ټپیان شوی دي. تر ټولو خونړی بم چاودنه د بغداد په بیاسي مکه چې اکثریت وګړي شیعاګان دي وشو. په دې چاودنه کې لکتر لګ 15 تنه ووژل شول او 14 نور ژوبل شول. په عراق کې روان کال شخړې هغه حد ته رسیدلې چې له 2008 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. هغه مهال دا هیواد نوې له فرقې شخړو راوتلی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان کال راهیسې په عراق کې په شخړو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میچل اوباما با د نیلسن ماندلا یاد د درنوي په مراسمو کې چې د سیشن بی پورس په جنوبی افریقا کې ترسره کیږي برخه واخلي. دغه مراسم د جوهانسبورګ په سټډیوم کې ترسره کیږي. له اوباما سره په ایر فورس 1 الوتکه کې به د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش او میرمن لورا بوش هم ملګرتیا کوي. د امریکا نور پخوانی ولسمشران بیل کلینتن او د هغه میرمن د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن او جیمی کارتر به هم د نیلسن ماندلا یاد د درنوي په مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د اپارتاید ضد دغه مبارز مړی د دسمبر په 15مه په خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شي. ماندلا د تېرې پنجشنبې په ورځ د 15 کالو په عمر مړ شو. یو زیات شمېر اوکراینیان چې د هېواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پر هغه پرېکړه چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو پلانونه لغوه کړي او د پولیسو د خشونت له امله په غوسه دي، د هېواد د پلازمېنې کیف په مرکزي برخه کې راټول شوي دي. د باتکیوش نه په نوم د اپوزیسیون د ګوند مشر ارسینی یاتسینوک د کیف د خپلواکۍ په چوکۍ خبرلاند وویل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ فکر کوي چې موږ بدلته ډیر پاتې نشو، خو موږ پوهیږو چې زموږ ډیر خلک بدلته راشي. موږ د خپلو حقونو لپاره د مبارزې کلکه اراده کړې او هره ورځ به خپل اعتراضونه پراخ کړو. اپوزیسیون د حکومت د استعفا او د عجلو انتخاباتو لپاره د یکشن بې پورس د 1 میلیون اعتراض کوونکو د راټولېدو غږ کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ساعت شپږ بجې او 1 دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون نه دی عملي شوی.
Only these 109 cases went through a judicial process.
په افغانستان کې یو شمېر خصوصي خبرونه د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا ځندول شوې دي او چارواکي وایي چې د افغانستان ملي وحدت ته زیان رسولی.
د افغانستان وحدت ملي ته دوی اچدار کړی ده. اقای طاقت، اقای افغان مال او اقای یون نو دوی د لوی څارنوالۍ لخوا د تحقیق حکم ورته ورکړل شوي دي او دوی نه باید.
په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې یوکرين ته ځغلنده کتنه ولرو. هلته مظاهره روان دي.
موږ غواړو وګورو اوکرين سوابدنې سترانې چې روسي بلل.
په همدې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پر حالاتو ځین نور پټونه هم اوریدلای شي. جمهور رئیس حامد کرزای نن په د وی ورځ لپاره ایران ته تللی. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر خبره شوې اعلامیه وایي چې ښاغلی کرزای نن د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره کتلی دي او له هغه سره یې د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د پراختیا د یو موافقه په اړه هم خبرې کړې دي. ایران ته د جمهور رئیس کرزای د دغه سفر جزئیات په څو شیبو کې درته وړاندې کړو. اول به افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر رپورت واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر هګل پرون کابل ته ورسید. مخکې د سفر اعلان نو سوې او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې شایي جمهور رئیس حامد کرزای او چک هګل سره وګوري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزای د سفر لامل دغه کتنه و نشوه. چک هګل نن په افغانستان کې د خپل اسکر سره لیدلې دي. احمد زبیر جمن د سفر جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ویل باور لري چې امریکا او ائتلافي ملګری په افغانستان کې یو ډول رول لري. خوچک هیګل ویل دا مسله د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. هغه ویل که د افغانستان خلکو غواړي دا اړیکه دوام وکړي دوی به دوام ورته ورکړي. هیګل دا څرګندونې په هلمند کې له امریکایي ځواکونو سره په لیدنه کې وکړي. هغه ویل امریکایي قومندانان په افغانستان کې د امریکا په نوي ماموریت کار کوي چې په هغه کې به روزنه، همکاري، مشوره او له ترهګري سره جګړه شامل وي. د امریکا دفاع وزیر همدارد ویلي چې له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د ناټو له رول څخه ملاتړ کوي. په تیرو کلونو کې به کابل ته د امریکا د دفاع وزیرانو په خپلو سفرونو کې معمولا له ولسمشر حامد کرزي سره کتل. خو هیګل چې پرون ناببره کابل ته ورسېده ویل له ولسمشر کرزي سره د لیدلو پلان نه لري. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند جانان موسازی په کابل کې خبريالانو ته ویل امریکایي چارواکو دا غوښتنه کړې و چې هیګل دې له ولسمشر کرزي سره وګوري، خو ایران ته د ولسمشر د سفر له امله دا کتنه و نشوه. په خواتر دې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی و او جدن له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي و چې چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. چک هیګل ویلي له ولس بشر کرزي سره د ملاقات لپاره له هغې ډېر څه نه لري چې پخوا تر دې ورسره مطرح شوي دي، خو هیګل له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره وکتل. د هیګل په وینا ښاغلي محمدي ډاډ ورکړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به په موقع لاسلیک کیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر او په عین وخت کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر تک د هغه ټول مسایل دي چې په افغانستان کې دننه یو شمیر کارپوهان په اړه پوښتنې کوي. د افغانستان د جمهور ریاست نن یو اعلامیه خبره کړې ده او د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس حامد کرزي نن په ایران کې د دغه هیواد د ولسمشر حسن روحاني سره کتلی دي او دواړو د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو همکاریو د یو تړون په اړه هم خبرې کړې دي چې دا به د اعلامیه پروسس چې دا اوس مخ ته پرسنه په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې وي. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق په دې مسله باندې نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په دې اړه یو اعلامیه خپره شوې او پکې راغلي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن سره په تهران کې وکتل، خبرې سره وکړلې پر بیلابیلو مسایلو. د جمهور ریاست لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوستۍ او همکاریو د اوږدمهاله تړون د تنظیم په حق له موافقه هم شوې چې د دې موافقې لمخې دا تړون با د دوړو هیوادونو ترمنز سیاسي، امنیتی، اقتصادي او فرهنګي برخي په برکې نسی. دغه راس په اعلامیه کې راغلی چې ایران خو د افغانستان د سولې له بهیر څخه املاتړ کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې به ایران هر ډول همکاري کوي. دغه راس د افغانستان جمهور رئیس په سربېره پر دې چې د ایران د جمهور رئیس سره لیدلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم په دې اړه خبرې شوې او د افغانستان د سولې پروسې سربېره او د ایران او افغانستان ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د تړون سربېره د دوړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي مسایلو او ترانسپورتي مسایلو هم خبرې شوې چې د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغه اقتصادي برخو کې ترانزیتي مسایل هم شامل دي او ترانسپورتي مسایل هم شامل دي او د سرحدونو په برخه کې هم ځینې مسایل شامل وو. او دغه راس ایران ژمنه کړي چې د افغانستان اتباعو ته به له دې وروسته ډېرې ویزې ورکوي.
د نسیم شفق څخه معلومات اوریدل مننه. او اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې دغه معلومات او نور جزئیات موږ پر پاڼه باندې واوري. جمهور رئیس حامد کرزی د یوې ورځې لپاره د ایران د جمهور رئیس په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وايي په افغانستان کې د شوز په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون سم نه دی عملي شوی. دغه سازمان پر افغان چارواکو انتقاد کړی وايي چې دغه قانون لمخې اجرات ډیر محدود او کمزوري وو. د شوز په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون په 2009 میلادي کال کې د جمهور رئیس حامد کرزي تر لاسلیک وروسته نافذ شو. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري نوی پیلی نن ویلي دي چې د دغه قانون د عملي کولو لپاره ډیر سست او غیر متوازن کار شوی دی. پر افغان حکومت یې ژغ کړی دی چې د هغو پرمختګونو د ساتنې لپاره باید زیات کار وشي چې د ښځو د حقونو په برخه کې په تیر څو کلونو کې په افغانستان کې شوی دی. د ازادي راډیو خبريال قسیم سورمال په دې ارتباط رپورت لري.
که څه هم په تیر یو کال کې له شد سره د تاوتریخوالي د ثبت سویو پیښو ارقام زیات سوي، خو لا هم له دې پیښو څخه یوازې 1% له شد سره د تاوتریخوالي دمنې د قانون پر اساس څیړل سوي. له شد سره د تاوتریخوالي دمنې قانون د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه خبر سوی راپور وایي چې دا پیښې تر ډیره د منځګړو، پولیسو او یا هم سیمه ییزو جرګو لخوا حل سوي دي. دا راپور چې د کابل او هرات په ګډون له 13 ولایتونو څخه د یو کال په موده کې جوړ سوی و، د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشر د حقونو د څنګه لخوا خبر سو. د دې برخې مسؤل جورجټ ګینون د یک شنبه پر ورځ خبري غونډې ته په دې اړه داسې وویل:
Only these 109 cases went through a judicial process.
یوازې یو څل نه مورده د تاوتریخوالي پیښه له شوت سره د تاوتریخوالي د منې قانون لمخې د قضایي ارګانونو لخوا څېړل شوې دي چې 1% د ټولو پیښو جوړوي. دا په دې معنی ده چې د هرات او کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د تاوتریخوالي د منې قانون څخه کار اخیستل پټی چې سطح کې وو.
د یاد راپور لمخې په همدې موده کې لشد سره د تاوتریخوالي د منې قانون په پلي کېدو کې یوازې 2% زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي چې د 2012 میلادي کال له اکتوبر څخه د 2013 میلادي کال تر سپتمبر پورې د هغو پیښو 18% یې د یاد قانون له مخې څېړل سوي چې د پولیسو او څارنوالانو لخوا ثبت سوي دي. د راپور له مخې د دې پیښو شمېر 6500 ته رسېږي چې 109 پیښې یې له شد سره د تاوتریخوالي د منې د قانون پر اساس څېړل سوي دي. په یاد راپور کې دغه راز د ښځو ټپي کول او وهلو ټکول د تاوتریخوالي له عمده مواردو څخه بلل سوي دي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې په زیاتو مواردو کې خلک لوی څارنوالۍ ته مراجعه نه کوي.
زموږ خلک په لیرې پرته سیمو کې څارنوالۍ ته، پولیس ارګانو ته دومره مراجعه نه کوي. یو مشکل چې رامنځته کېږي، دوی خپل په منځ کې جرګه کوي او جرګه پر اساس دوی فیصله کوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دوی لطف وکړي چې هره موضوع وسي، خشونت موسي یو بل جرم وسي، څارنوالۍ ته مراجعه وکړي چې دوی ته قانوني رسیدګي وسي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې له شد سره د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په مقایسه شاوخوا 25% ډېرې سوي. له شد سره د تاوتریخوالي د منې قانون په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر د یو فرمان پر اساس نافذ سو، خو په ولسي جرګه کې د ځین وکیلانو له مخالفت سره مخامخ سو او له هم د قانون نه دی تصویب سوی. د ښځو د حقونو فعالین په افغانستان کې له شد سره د زور زیاتي یو علت د مجرمینو د معافیت فرهنګ او د غرض د قانون نه تطبیقول په ګوته کوي او له شد سره د تاوتریخوالي د قانون په ژر تر ژره تصویبېدو او عملي کېدو ټینګار کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په د تیر د روان کال په لومړي شپږم میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد تر 4.5 زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې لږ تر لږه 2.6 پیښې د جنسي تیری وي. په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو باندې په خبرو ته دوام ورکوو. د ماشومانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې لا هم زیاتې ښځې کوچنیانو ته او کوچنیان د صحي امکاناتو د کموالي او د ټولنیزو ستونزو په خاطر مري. دوی وایي چې د هغو ښځو انداز شمیر دومره زیات دی چې د کوچنیانو د زیږولو په وخت مري چې دوی شدیده اندېښنه ورته لري. د ازادي راډیو خبریاله ګلمینه یوسفزی په دې ارتباط نور جزئیات باندې کوي.
سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې روغتیایي خدمات پراخه شوي، خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي اوس هم افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو نه دی چې د میندو مړینه پکې ډیره ده. په جنوبی آسیا کې د یونیسف سیمه ییزې مشرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل په یو شمېر ډیرو سیمو کې اوس هم ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات نه رسیږي. د یونیسف سیمه ییزې مشرې میرمن کری وویل چې د ښځو او ماشومانو روغتیا ته باید لا ډیر کار وشي.
سربیره پر دې چې پرمختګ شوی، خو بیا هم باید په دې برخه کې ډیر کارونه وشي. ډیر شمېر ماشومان لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او داسې میرمنې هم په لرې پرتو ولایتونو کې شته چې د امیدوارۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري. متخصص ډاکټران او قابلې د افغانستان لرې پرتو سیمو کې نشته او باید دې ستونزو ته پاملرنه وشي.
میرمن کری همداراز وویل چې په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د پرمختګ سربېره اوس هم د میندو او ماشومانو د مړینې کچا د اندېښنې وړ ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ولادت پر مهال مړه کیږي. په عین وخت کې د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي د میندو او ماشومانو د مړینې د کموالي لپاره نوی پلان لري. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مشر ډاکټر عبدالقدیر قدیر خپل نوی پلان داسې بیان کړ:
ارتقای ظرفیت
د عامې روغتیا د ریاستونو د کارکوونکو د ظرفیت لوړول او د روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو روزنه او د دې ترڅنګ د سیمې د قابلو روزل د دې پلان یو برخه ده.
ښاغلی قدیر زیاته کړه چې دا پلانونه د راتلونکو دوو کلونو لپاره دي چې په 19 ولایتونو کې به عملي شي. هغه وویل د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د میندو او ماشومانو په مړینې کې د پام وړ کموالی راشي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 6% ولادتونه د قابلو او ماهرینو تر څارنې لاندې کېږي. ګلمینه یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
د افغانستان لوی څارنوالۍ نن ازادي راډیو ته خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې یو شمېر خصوصي خپرونې د دې لپاره چې د افغانستان د ملي وحدت او یووالي پر ضد کار کړی ځنډول شوې دي. افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات هم پیل شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي چې شته ځینې خصوصي خپرونې چې په افغانستان کې د موجودو قوانینو څخه سرغړونه کوي، خو د ټولو په وړاندې باید یو ډول چلند وشي او پوره تحقیقات وشي. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق پر دې مسله له کابل رپورت لري.
ورسته له هغه چې جمهور رئیس کرزی 13 اونۍ د زینو خصوصي رسنیو خبرونه د ملي یوالي پر ضد وبللې، لوی څارنوالۍ د ژوندون ټلویزیون او انصار ورسپانې خبرونه تعلیق یا وزندولې. د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د رسنیو د ملي یوالي پر ضد خبرونه کولې. خاغلی عزیزی سرګنده کړه چې د ژوندون ټلویزیون او د انصار ورسپانې له مسؤلینو او همدارس د امنیتي چارو له سیډونکو عبدالواحد طاقت څخه د تحقیقاتو د کولو امر هم ورکړل شوی دی.
خپل نظریات وړاندې کړی وو چې په هغه نظریات پر اساس د افغانستان وحدت ملي ته دی خدشه در کړی ده. اقای طاقت، اقای افغان مال او اقای یون نو دوی د لوی څارنوالۍ لخوا د تحقیق حکم ورته ورکول شوی دی او دوی نه باید څیړنه وسی، تحقیقات وسی.
په ځینو خصوصي رسنیو کې د ملي یووالي پر ضد د خبرونو مسأله ورسته له هغې مطرح شوه چې په ملي شورا کې په الکترونیکی تذکرو کې د قومونو د نوم د لیکلو او نه لیکلو پر سر ناندرۍ پورته شوه. د ژوندون خصوصي ټلویزیون مسؤل محمد اسماعیل یون وایي چې ټلویزیون یې تعلیق یا ځنډول شوی نه دی او لوی څارنوالۍ ته هم دی په خپله ورغلی و.
دا اوس موږ خپل نشرات روان دي او موږ ته هیڅ کله لوی څارنوالۍ تر اوسه پورې دا غږ نه کړی چې ستاسو نشرات بند شي او موږ حاضر یو چې ټولې رسنۍ وارزول شي چې څوک د افغانستان د ملي ګټو مخالف دي. موږ لوی څارنوالۍ ته تللي وو خپل غوښتنلیک وړاندې کړو. ما ته خپله د لوی څارنوالۍ لپاره ټلیفون نه و شوی، ما خپله پرون زنګ وهلی لوی څارنوالۍ.
په عین حال کې د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه هم دا تاییدوي چې په دې هیواد کې ځینې خصوصي ټلویزیونونه او چاپي خپرونې له موجودو قوانینو نه سرغړونه کوي. د دې ټولنې مشر عبدالحمید مبارز کڅه هم وایي چې د ځینو رسنیو د سرغړونو ته باید رسیدګي وشي، خو ټینګار کوي چې د ټولو رسنیو پر وړاندې چلند باید یو ډول وي.
هر
ټلویزیون یا هر رادیو چې د ملي یووالي ضد خبرونه وکړي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، خو چې په اړه یې سمه او بې طرفه څېړنه وشي. له شک پرته زموږ په ځینو رسنیو کې سرغړونې لیدل کیږي، خو په لازمه توګه تعقیب او څېړل شوي نه دي. په افغانستان کې دا مهال لزګونه ټلویزیونونه او سلګونه رادیوګانې او چاپي خپرونې فعالیت لري، خو څېړونکي انتقاد کوي چې ځینې خصوصي رسنۍ اشخاصو او کړیو پورې مربوطې دي او پرته له دې چې ملي یووالي او ملي ګټو ته ژمن وي د هغوی په خوښه خپرونې کوي. حتی دوی وایي چې ځینې خصوصي رسنۍ له بهرنیو هیوادونو نه پیسې اخلي او په خپرونو کې د افغانستان د ګټو پر ځای د هغوی ګټې ورته ډېرې مهمې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په خبری مجله کې به ورسته د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د نننۍ لوبې په ارتباط معلومات درته وړاندې کړو، خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. د افغانستان ملي شورا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي یو شمېر بهرني هیوادونه او ځینې بهرنۍ ادارې به د افغانستان دننه د ځینې سیاسي شخصیتونو او رهبرانو ټلیفوني مکالمې اوري. نن د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل سوی و ترڅو په دې ارتباط معلومات ورکړي. او ښاغلی سنگین وویل د افغانستان د قوانینو له مخې د ټولو افغانانو ټلیفوني خبري او مکالمې خوندي دي او بهرني هیوادونه باید دغه اصل ته درناوی وکړي. جمیله ظریف په دې ارتباط رپورت لري.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین وویل د دې امکان شته چې د افغانستان د ځینو سیاسي سیرو ټلیفوني مکالمې د ځینو بهرنۍ لیدارو لخوا واوریدل شي. امیرزی سنگین د یک شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل
تاسو وویل چې آیا امکان لري له تخنیکی پلوه د یو شمیر سیاسون ټلیفوني مکالمې واورېدل شي؟ زه وایم هو، دا امکان لري. موږ تر اوسه هغه پرمختللي وسایل نه لرو، او دا په دې معنی ده چې ښایي ستاسو ټلیفوني مکالمې د ځینې نورې ادارې لخوا په غیر قانوني توګه واورېدل شي.
سنگین همدرز وویل چې په ټوله نړۍ کې ټلیفوني مکالمې په دوه ډوله، یعنې قانوني او غیر قانوني توګه څېړل کېږي. هغه وایي چې په افغانستان کې د مهال یوازې د ملي امنیت اداره او د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت په قانوني توګه د ټلیفوني مکالمو د اورېدو حق لري. د ټلیفوني مکالمو د اورېدو بحث وروسته لغې تود شوی چې د امریکا د استخباراتي ادارې افشا کوونکي ادوارد سنوډن افشا کړه چې امریکایي چارواکو د نړۍ د ځینو هیوادونو د مشرانو ټلیفوني مکالمې اورېدلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو له هغو رهبرانو څخه بلل شوی چې د موبایل ټلیفون خبرې اورېدل شوې دي. په دې اړه مو د معلوماتي ټکنالوژۍ د یو متخصص نظر واخیسته چې په غیر قانوني توګه د ټلیفوني مکالمو د اورېدو مخه څنګه نیول کېدای شي. د معلوماتي ټکنالوژي او ماهر سره رحمت کریمزی ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفوني مکالمو د خوندیتوب لپاره باید مخابراتي شرکتونه د مخابراتو وزارت سره په همغږي کې د مسؤلیت پروګرامونه پلي کړي.
د دې حل لارې چارې شته. موږ کولای شو زموږ مخابراتي شرکتونه زموږ د مخابراتو وزارت سره په همغږي کانالونو باندې د دې مخابراتي کانالونو په سر باندې کولای شي ځینې مسؤلیتي پروګرامونه دي چې هغه په تطبیق کړي. دا د لارې موږ کولای شو زموږ ټول مکالمات زموږ غړي کې هغه خوندي شي او د نورو د لاسوهنې نه او د نورو د لاسرسي نه محفوظ پاتې شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې هیڅ یوه اداره یا اشخاص اجازه نه لري څو د باصلاحیت محکمې له حکم پرته د چا شخصي مکالمې واوري. یو شمېر افغانان هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي څو د ټلیفوني مکالمو د خوندیتوب په برخه کې جدي هڅه وکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په شارجه کې د پاکستان د کرکټ د ټیم په وړاندې په شلو ورځو لوبو کې ګډون کوي او مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي نبی ساحل ازادي راډیو ته ویل تاریخي لوبه وکوي. د کرکټ د ملي ټیم کوچ یا روزونکو کبیر خان ویل افغان لوبډله پوره تیاری لري چې ډیره شلوبه وکړي. لوبه به نن شپه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجو باندې پیل کیږي. د لوبي تر پیل مخکې هیجان او وسوسه وي، او زموږ خبريال صفی الله ستانګزی هم دغه موقع څخه په استفادې د کابل د یو شمیر خلکو سره خبرې کړې دي. رپورت لري، وګورو چې خلک څه احساس لري.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو په شلاوره سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ سرپرست رئیس دوست محمد نظری ازادي راډیو ته وویل په افغان ټیم باندې ډیر کار شوی او هیله مندي چې د پاکستان پر وړاندې ښه لوبه وکړي. ښاغلي نظری ته مو وکړه چې د افغانستان ملي ټیم د کرکټ د لوبه د پاکستان له ملي ټیم نه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ هدف په دې کې دا دی چې 2014 کال لپاره ښه آمادګي ونیسي. موږ اولین هدف به چې دا لوبه په خپل ګټه تمام وکړو، او د بلې خوانه کچیرته مونږ ونه کولای شوې چې په خپل ګټه تمام وکړو، هدا اقل د مونږ هدف د کرکټ بورډ دوم هدف بدایوي چې د یو پوزېټیو کرکټ وکړي، مثبت کرکټ وکړي، او هم مقابله د مقابل لوبډلې سره وکړي، او په اساني سره معنا په اساني سره ونه ګټي.
لدی مخکې د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د جنوبي افریقا په وړاندې په یو ورځنیو سیالیو کې د تلولې جام وګاټه. اخو ځینې افغانان وایي چې د کرکټ ملي ټیم کافی تجربه تر لاسه کړي، او دا یو وخت دی چې د پاکستان پر وړاندې بے ساري لوبه وکړي.
حیات الله لوګروالیم د نننې شپه لوبه شه د افغانستان او پاکستان ترمنځ. امید لرو چې افغانستان وګټي مسابقه. له تخنیکی لحاظ هم ډیر غښتلی دي او رویای ډیر عالی ده.
منم محمد اسماعیل دی، زه یو تن د کرکټ علاقمند، او زه غواړم چې نن افغانستان بریالی شي.
زه رحمت الله نن شپه میشته خدای دې وکړي چې پاکستان هم افغان لوبغاړي وګټي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او سم پر ونړیواله مسله باندې رپورت لرو. د یوکرين د ننه د حکومت ضد مظاهره روان دي. مظاهره کوونکي د خپل ولسمشر ویکتوریا نکوویچ پر دې پریکړې چې له اروپای اتحادیه سره د آزاد تجارت او ګډ شراکت د همکاري موافقه لغوه کړه په غوسه دي. دوی هم درس په کیف کې د مظاهره کوونکو پر ضد د پولیسو د خوشنط څخه د ډک چلند غندنه کوي، او نن هم زرهاو تنه د کیف د خپلواکۍ پر میدان راغون شيو. په کیف کې د ازادي رادیو خبريال تام بافورد نن دغه شار د خپلواکۍ له میدان د وضعیت په اړه وویل.
The fist then in the crowd is
very striking.
دا وای د خلکو په منځ کې موجود نظم د تعجب وړ دی. هیڅ ډول ټیل وهل یا ګډوډي نسته. خلک په خوشحالي او شر روحیه شعارونه ورکوي. په مرکزی برخو کې هیڅ پولیس نسته او اپوزیسیون د خپلواکۍ میدان په ګډون زیاتې برخې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال زیاتوي چې د مظاهرو ضد پولیسو د جمهوري ریاست د ودانۍ ساتنه پیل کړې ده او د کیف د خپلواکۍ پر میدان او شاوخوا سیمو کې د راغونډو شویو خلکو دقیق شمیر نه دی څرګند. د یوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو نن مظاهره کوونکو ته یو لیک استولی وو چې د هغې لور خلکو ته ولوست. دی په دغه لیک کې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د لواکل ریکیدو ژغ کړی دی. ازادي راډیو د خبری مجله منوره پای ته ورسیده. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم په خبرونه.